د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موږ نوري هرکلی کوم. یو ځل بیا د لوی اختر مبارکي درکوم. خدای وکړي چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو انتپل شوی دی. پر دې او د اختر په مناسبت په نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو انتپل شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپل خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کلورا د وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو تپل شوی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارکې د لوی اختر له لمانځه وروسته په وینا کې وکړې. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جګړو ته د پای ټکی کېږدي او د افغانانو ترمنځ د سولې هڅې مخته یوسي. اشرف غنی دغه راز د اختر په مناسبت په یوه ثبت شوي پیغام کې هم ویلی دي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو با پیشرفت داریم.
دای وای زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده، پولیس مو د ودې په حال کې دي، امنیتي دزګامو پراختیا مومي، تعلیمي بهیر مو پراخي، د سوداګری د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان د ولسمشر د اختر په مناسبت د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. لکه څنګه چې خبري اس نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کېدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم دا غوښتي دي چې پولیسو سره همکاری وکړي او که چیرته اړتیا وه 119 شمیرې ته د زنګ ووهي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وو چې د یوې امریکایي څارونکو ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغېز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ یې استولی دی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نشي. سوپکو ویلی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري، د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسېدلي. 15,000 نور بالاپوشونه په پام کې وه چې د 2016 میلادي یعنې راتلونکي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوپکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بده اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروکسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. توسک وویل
These measures will not end the crisis. I am fully aware of this.
دغه اقدامات به دغه بحران پای ته ونه رسوي. په دې ځکه پوهیم خو دا ټول هغه ګامونه دي چې د یو سم مسیر په لورې ورته اړتیا ده چې واخیستلی شي. په دغو مرکزونو کې به چې په ایټالیا او یونان کې جوړیږي دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله هجرت ته مخه کړې ده. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو او ځورونې له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اروپا په معاصر تاریخ کې د کډوالو له یو بېساري بحران سره مخامخ شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اتریش پولیسو وویل چې تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارې کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوه لارې کې چې د هوا د بندېدو له امله یې سا ورکړې د نهو عراقي سړو او یوې عراقي مېرمنې هویت پېژندلی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د اتریش د پولیسو ویان جیرالد ګینګل وویل چې د نورو مړو د پیژندلو لپاره د هغوی له کورنیو اضافي معلومات ترلاسه کړي، خو د دې لپاره چې د ټولو قربانیانو نومونه په ډاګه کړي دا کار به څو اونۍ او ښایي میاشتې وخت ونیسي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو باید د ډي این ای نمونې ترلاسه شي. د عدلي طب پلټونکو ویلي چې د دغو کډوالو به نیم ساعت وروسته له هغې ساوې بندې شوې وي چې په یوې قلف شوې لارې کې د هنګري له پلازمېنې بوداپست څخه حرکت پیل کړی وو او مخکې له دې چې دغه لارې اتریش ته ورسېږي ټول کسان به د لارې دننه مړه شوي وي. د دغې پېښې په تړاو 15 مشکو کسان په هنګري او یو هم په بلغاریا کې نیول شوي دي. د سوریه د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي چې د چچنیایي ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. جیش المهاجرین الانصار ډلې دغه بیعت د ملاتړو ډلو په ویبپاڼو کې په یوه بیان کې اعلان کړی دی. دغه بیعت به نصره جبهه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي پیاوړې کړي. د اسلامي دولت ډلې د سوریا او عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ده. دواړه ډلې د 2013 میلادي کال راهیسې چې سره ویشل شوي او د بل په مقابل کې په تېره د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر جنګیږي. د نصره جبهې مشر په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې د دې ډلې شاوخوا 30% غړي د اروپایانو، آسیایانو، روسانو او چچنیانو په ګډون بهرني وسلوال دي. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یو نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل تېره اونۍ چې کله دغه ساري ناروغۍ د لومړي ځل لپاره د بغداد په لویدیځ 15 کیلومتره د ابو غوری په ښارګوټي کې تثبیت شوه، په کولورا د اخته ناروغانو شمیر په چټکۍ سره 121 تنو ته اوچت شو. په ابو غوریب کې د لږ تر لږه 4 تنو مړینه تایید شوې او ویل کیږي چې دغه ناروغۍ په چټکۍ سره د فرات د سیند په غاړه جنوبي ولایتونو ته خپرېږي. د کولورا یا ناسناستې ناروغي ډېرې پېښې د بغداد جنوب په بابل ولایت کې ثبت شوي او لږ تر لږه 450 ناروغان هم په بغداد کې پرېښته شوي دي. کولورا معمولا د چټلو اوبو او خوړو له لارې خپرېږي او د ناروغ درملنه که ونشي کیدای شي په بدن کې د اوبو د کموالي او د بډرو د درېدو له امله ومري. د عراق د پاکو او چټلو اوبو سیستمونه زاړه او له کاره لوېدلي او د نویو بنسټیزو سیستمونو د پراختیا مخه هم کلونو جګړو او بې پروایي ډب کړې ده. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي افغانان سولې ته تږي دي او په دې هېواد کې روان جنګ پر افغانانو تپل شوی دی. دغه راز د کونړ اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو سیمو د اوسیدونکو په څیر له وسلوالو مخالفینو د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې له جنګ جګړو لاس واخلي.
دغه یو هیله یوه غوښتنه ته کوم چې دغه د اختر ورځو شپو کې را دي چې د خپلو هېوادوالو سره دی ودریږي او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه د نور د تل لپاره ورکی کی.
د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړی چې وايي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هېواد ووزي.
یک وقت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را ما تا حالا احساس نکرد.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځینې ځانګړي پروګرامونه هم درته خپرو. 2:19 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت چلی. نن د لوی اختر المونز د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ادا شو. په ار کې هم د لوی اختر المونز د ولسمشر او د غراز د هغه د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترسره شو. افغان ولسمشر د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپلو لنډو څرګندونو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان سولې ته تږي دي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو انتپل شوی دی. ارګ ته د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی ورغلی و. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمونځ له ادا کولو وروسته رسنیو ته لنډې خبرې وکړلې. ښاغلي غنی په دغو خبرو کې لومړی د افغان پوځیانو د شپې او ورځې له فعالیتونو او همداراز د هغوی له میړانو او سرښندنو یادونه وکړه. ویل چې د هغوی له برکته افغانان په آرام ژوند کوي. په دویمه برخه کې د سولې په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلي غني وویل چې سوله د هر یو افغان غوښتنه ده او موږ په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د دایمي سولې د بین الافغاني سولې د تامین په خاطر خپلې هڅې کوو او داسې وسولې چې ټول پکې مساوي حقونه ولري. او په اوس وخت کې د ښاغلي غني په خبره چې د سولې لپاره تر ټولو ډیر ښه وخت دی د سولې د تامین لپاره، او هغه کسان چې په افغانستان جنگ تحمل کړی دی په دې ښه پوهېږي چې افغانان ټول د سولې لپاره لیواله دي او سوله غواړي. په دویمه برخه کې ښاغلي غني وویل چې د افغانستان باندې جنگ تپل شوی دی او افغانستان د تحمیلي جنگ قیمت ورکوي، او په موږ د جګړې غوښتونکي نه یو، نو په دې خاطر باندې د سیمه ییزو همکاریو غوښتنه وکړله. ویل چې که څه هم سکال ډیر ستونزمن کالو، خو په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې موږ لاسته راوړنې درلودې. دوی د ترکمنستان هیواد له همکاریو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې. همدارز ویل ځینې اساسي او بنسټیز کارونه چې موږ کړي دي موږ یې تمه لرو چې نتیجه ورکړي، او په ژمي کې به موږ ډیر فوکس او تمرکز په اقتصادي پروژو باندې وي. نو ښاغلي غني په دغو خبرو کې تر ډیره پورې هیله مندي وښوده چې راتلونکی به ښه راتلونکی وي د افغانانو لپاره.
صفي الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. مخکې مو یاده ووتل چې درته د لوی اختر مبارکي وایم. د لوی اختر دې مبارک شه. څه ترتیبات تا خپل نیولی د لوی اختر لپاره؟
مننه تاسو ته هم لوی اختر مبارک وي. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته هم لوی اختر مبارک. خدای دې کې چې ښه شی به ولري. موږ خو په دفتر کې نو له دې وروسته چې ووځو بیا به اختر وي، په کور ته به ورځو، خپلوانو ته به ورځو. نو بس همدغه ترتیبات دي د اختر لپاره.
بلې ستانکزی صاحب، مننه. زموږ بل همکار اجمل تورمان مخکې ویلي وو چې دی د باندې وتلی دی او غواړي چې قرباني وکړي. اوس به ورشو اجمل تورمان ته. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او لومړی خو دې لوی اختر مبارکي درکوم. څه دې وکړل؟ قرباني لپاره دې کوم ترتیبات ونیول کنه؟
بله نوری صاحب، زه هم تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو ځل بیا د لوی اختر لویه مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ټولو ته د خوشحالۍ اختر وي سږکال. بلې نوري صاحب، سهار نه خو بس د دفتر دپاره ځه چې نن نوکري یو، د خلکو په خدمت کې یو، د اورېدونکو سره یو. نو نن خو ما خپله په قربانۍ کې برخه ونه شوه اخیستلی، په یو خوشي کې شریک شوی یم. نو خلکو ته مې اجازه ورکړې چې حلالې کړي زما برخه، رابېړه کړي. خدای دې وکړي چې په هغه برخه کېدلو کې یو څه د ټګي مګیره نشي چې هغه برخه سم وکړي او هغه برخه سم رابېله کړي. انشاءالله چې دې نه لاړ به تسلیم شو.
بله ښه، که له قرباني تیر شو، خدای وکړي چې ستاسو حصه هم در ورسیږي. د په کابل کې د لوی اختر لپاره کراته اوریدونکو سره معلومات شریکې. سکال توپیر پڅ کې ویني، آیا د پخوا په پرتله د لوی اختر لپاره د کابل بڼه تغییر کړی دی؟ آیا پخوانی هغه جوش و خروش دی که څنګه؟
بله جوش و خروش یو څه کم دی نوري صاحب، ځکه جریان کې دي ټول چې په وروستیو نامنیو له امله مثلا ډېری کسان له افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینې کابل نه وتي دي، مسافر شوي دي.
د هر کورنۍ کنوی نو په پلاسو کورنۍ کې خوي کورنۍ اتمن د دوی کورنۍ غړي مسافر شوی دی افغانستان او دی کورنۍ یو غړي چې نوی کم وي په کورنۍ کې نو تاسو فکر وکړئ چې هغه اختر به د هغوی دپاره هم یو څه د پخوا په شان باندې هغونه چې خوشحالي وي هغونه به نه وي. په هر حال دا چې د قربانۍ اختر دی زیاتره کسانو مالونه اخیستي د دې لپاره چې حلالي کې ګڼه ګوڼه په کوڅو کې موجوده ده، خلک د خپلو مالونو د حلالولو لپاره په قصابانو پسې ګرځي. که څه هم په دغه ورځو کې قصابان زخت ډېر دي ولې بیا هم خلکو ته نه رسېږي. هغه کسان چې هېڅ کړې قصابي هم نه ده کړې دوی هم تبرونه چاړې را اخیستي دي، ځکه چې بېروزګاري ډېره ده. همدغه د دوه درې ورځې د دې ورځې لپاره دي چې دوی یو څه پیسې پیدا کړي. ځینې کسان دي چې مثلا ډېر کم شاید لیدلي وي چې ځینې کسانو قرباني کړي وي او حلال کړي وي قصاب مال نو دوی ورته کتلي دي، هغوی هم چاړې را اخیستي دي. او ځینې کسانو حتی خپل په دې باندې دغه کړې چې خپل هغه مال چې دی هغه خپل حلال کړي، ځکه یو قصاب تقریبا د یو غوی درې زره څلور زره روپۍ د یو پسه پنځه سوه افغانۍ شپږ سوه اووه سوه افغانۍ دومره پیسې اخلي دي حلالولو لپاره. نو ځینې کسان حتی خپله دا پرېکړه کړې ده چې خپل مال په خپله حلال کړي.
بله،
تدابیر لپاره هم بله
د امنیتی تدابیر موضوع تراتللو څه تدابیر خو د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې سکه سخت تدابیر نیولې دي تر څو چې د ناوړو پیښو مخه ونیسي.
بله نوري صاحب، داسې یو څه شته دي. د امنیتي تدابیر ښه دي، خصوصا په څلو لارو کې موټرې چې دي داخلېږي ښار ته دننه د هغوی تلاشي کېږي ښه په شدید ډول باندې. د پخوا په پرتله باندې امنیتي ځواکونه ډېر ولاړ دي په څلو لارو واټونو کې. کله چې جومات کې د اختر مونځ کې د هر جماعت مخې ته د پولیسو موټرې پولیس ولاړ ول د امنیت د ساتنې لپاره چې امنیت ونیسي. نو د پخوا په پرتله باندې یو څه د اختر په ورځو کې امنیت تدابیر هم جدي شوي دي.
بلې، اجمل تورمان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د اختر په شپو ورځو کې معمولا یو موضوع ډېر رابرسېره کیږي او هغه دینی عالمان چې ډېر پې ټینګار کوي دا ده چې وایي هغه څوک چې شتمن دي مالدار دي باید د بېوزلو لاسنیوی وکړي او هغوی سره مرسته وکړي. د کابل د شاه شهید سیمه هم په وروستیو کې یوې خونړۍ حملې ځپلې. د دې سیمې اوسېدونکي وایي چې پوره یوه نیمه میاشت تېره شوې چا ورسره مرسته نه ده کړې. نو دوی په اوس څه ډول دغه نوی اختر لوی اختر ولمانځي؟ دوی وایي د اختر په ورځو کې په خپلو ویجاړو کورونو دوکانونو او مارکیټونو ګرځي خو اختر ته نه کالي نه وچه او تازه میوه او نه هم د قربانۍ لپاره څاروي اخیستي دي. دوی وایي چې اصلا د اوسېدو ځای نه لري. دې سیمې ته له ورتلو سره د اګست د شپږمې نېټې د چاودنې ویجاړې لا هم له ورایه ښکاري او د نورو مرستو ورهاخوا حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د دې سیمې بڼه بدل او د ورانکاري ویجاړ تصویر بدل کړي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په دغه سیمه کې د نیمې شپې زورورې چاودنې پنځلس تنه مړه او تر څلور سوه نور ټپیان کړل. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران د اختر په ورځ د دې چاودنو د قربانیانو له غړو سره خبرې کړې دي. په ګډه به ورته غوښ شو.
په مذهبي ډول د اختر لمانځنې ورانخه نور دلته څه دي؟ په افغانستان کې شاید ډېرې داسې ورانې سیمې وي. د لسګونو کلونو جګړو هر ځای داسې ویجاړې پرېښې دي، خو دا د شاه شهید سیمه ده چېرته چې پوره یوه نیمه میاشت وړاندې یوې درنې چاودنې د څو کورنیو څخه قربانیان واخیستل او څلور سوه شاوخوا نور یې ټپیان کړل. لوی اختر دا خلک په کومو مراسمو لمانځي؟ د تصویر څخه ښکاري چې دا سیمه لا هم ویجاړه ده، خو آیا خلکو دا اختر ته څه آمادګۍ نیولې دي؟ دوی لکه د نورو کلونو په څیر بیا هم څاروي قرباني کوي که نه؟ یوازې دوی خپل زامن اولادونه قرباني کړي دي او کور یې لا هم وران دی.
دا کوټه دا ولي صدا د کوکو کریم ده. موږ خپل سرګردان کور نه لرو، اختر څنګه به وکړو؟ چې مونږ د هغه ځای نه وو، زمونږ سره د جنازې د فاتحې د دعا ځای نه وو. د اختر څنګه د قرباني ځای چیرته پیدا کیږي؟ چې مونږ قرباني به وکړو، ورور د قرباني وو، وسم نه رسیږي اوس مونږ ته. چې خپله سرګردان خپله مهاجر یو کته پورته دولت مونږ سره تروسه چه نه ده کړی ده. داسې اختر راغلی ده وروره، یو هم پوښتنه نه ده کړی ده چې وروره تاسو چیرته اوسیږي، چې تاسو چه خوري، تاسو چه کوي، کور لری کنا لری چرت سرگردان چرت ورور گرز چتاس مسلمان دی افغانستان.
د ششهید د سیمې یو بل قربانی فرهاد په کور کې و. کور ویجاړ، دیوالونه وران، هر څه بدل ښکاري، اما دا کوټه شاید تاسو فراجان د دې کوټې نه خاطره ولرئ. توشک لا هم دی، فرش لا هم غوړېدلی دی. هغه چې حادثه څنګه وشوه هغه څه خو موږ درلودل، اما سږکال اختر دی. تېرو اخترونو ته تا اطمن آمادګي نیوله دا کور دې جوړوه؟ سږکال څنګه؟
پارسال خو همه آمادگی داشتیم، اون خانه جور بود، صفا ستره بیادر، کل فرش ظرف کل چیزش موجود بود و بیادر خوب اید با خوبی و خوشی تیر شد. امسال اینه نه اید است از ما، کل چیز از بین رفته. خودت میبینی دمروید که نه فرش است نه ظرف است، خانه کلش تکه تکه و ایران و نفرهای ما زخمی شد، کلش در خانه مردم. اینو ببینی که حالت خانه را سعی کنیم دیگم یک خیمه یا یک چیزی که برای ما داده او را چی کنیم ما. امی دین روز والا سیاسر ما میجا آمد جگرخون شد، گفت مطمئن من خانه را از نزدیک ببینم. یک دفعه که آمد دید که این راه نیست، خود جگرخون شد، بسیار اوارم از پایش زخمی است، راه رفتن نمیتونست. آمد بازم دلش کشش کرد که بیایم خانه و جای خود از نزدیک ببینم. اگر دید که خانه ای چیزش نمونده،
سختر دست بیخید ایتی باید کرون هم خراب است، دکان هم خراب است، امتحاری شوال هم دیتی من قدر سختر نلرسی دست که اختر پکی خوشحالی پکی نست دا. هم دا کالی جامیم چینی دی خیستی کاروبار طول لار خلاص ختم شد و هم دا جامی کی بگرزن هست.
د شاشه د دې خنړې په خپړه هیڅ کومې ډلې په غاړه وانه خسته، خو له دې ټولو قربانیو سره د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې هیله یې دا ده له دې وروسته د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې چاودنې رامنځته نشي، تر څو وکولی شي په ښه او آرامه فضا کې اخترونه سره ولمانځي. له دې ټولو سره د دې پېښې وروسته دولت ژمنه کړې وه چې دا سیمه به بیا رغوي او خلکو ته به د ژوند کولو سمه زمینه برابرېږي، خو د یوه نیمې میاشت له تېرېدو سره لا هم ښکاري چې دا سیمه ویجاړه ده. کورونه یې همغسې وران، مارکیټونه لا هم غورځېدلي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو هم د افغانستان د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په څیر د لوی اختر په مبارک شپو ورځو کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې له حملو او تاوتریخوالي لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان حداقل د اختر شپې ورځې د سولې او امن په فضا کې ترسره کړي. روحالله انوري له اسدآباد راپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو وختونو او اخترونو کې په جنگ کې لخکېلو خوا وغوښتي و چې نور دې په یو بل بریدونه بند کړي، یو بل دې نه وژني، وطن دې نه ورانوي او نور دې په هیواد کې د وینو تویولو لامل نه ګرځي. خو بیا هم جګړې دوام کړي، نه پکې د اختر ورځ معلومه شوه او نه د برات. د دردیدلو افغانانو ژړه او اوښکو ته چا ونه کتل، خو یو ځل بیا په دواړو خواوو غږ کوي چې ستونزې د جګړو له لارې نه حل کیږي او د مشکلاتو د هواري لار خبرې او ډزبندي ده.
زه صفی الله ساحلم د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه افغانان چې دا ډیر ځورېدلې دي، ډیر په زړه دردمند دي. هر کورنۍ، هر ولایت د افغانستان ګډ ګډ ځورېدلی دی، ګډ ګډ فرهر فرهر دی. دغې نه دغه یو هیله یوه غوښتنه ته کوم چې دغه د اختر ورځو شپو کې را دي شي د خپلو هیوادوالو سره دي ودرېږي او دغه جنگونه دغه بدبختۍ نه د نور د تل لپاره ورکې کی. دغه د بل چا په لمسون چې راځي او دلته جنگیږي او خپل ورور په خپله وژني، دا بل څوک نه وژني، نه د بل ځای نه راځي، هم دا خپل ورونه راپاڅېږي، خپل ورور ووژني.
کاتب شاه کاتب چې تل په هیواد کې د پردیو د لاسوهنو او جنگونو په ضد او د سولې راتلو د پاره شیرونه لیکلي، وایي تیر اخترونه یې په غم کې تیر کړل، خو اوسنی اختر د سولې او ورورولۍ پیلامه بولي او له الله غواړي چې په وطن کې د امن همیشنی ټغر خور کړي.
خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا اختر د نورو اخترونو په څیر نه وي، دې وطن ته سوله راشي. زموږ میندې نورې ونه ژاړي، خویندې مو نه ژاړي، پلرونه مو نه کړیږي. خدای دې وکړي چې زموږ راتلونکی د یو آباد او سوکاله افغانستان لرو کې یو، او دا اخترونه دا اختر او نور راتلونکي اخترونه په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځو.
تایید افغان وای اختر د خوښیو نوم دی. ټولو افغانانو ته پکار دی چې له جنگ جګړو لاس واخلي او خپل منځي اختلافات ختم کړي.
خو اختر موږ ته د الله جل جلاله طرفه یو د خوشحالۍ تحفه ده. نو که دردونه وي او که ویرونه وي، نو په دغه اختر کې باید موږ یو څه خوشحالي وکړو، او هغه په دې خاطر چې اختر د خوشحالۍ نوم دی. او په دې اختر کې زما ټولو افغانانو ته پیغام هم داده چې وینې به نه تویي او جنګونه ونی.
خلک وایي نږدې څلور لسیزې پوره کیږي چې په وطن کې جنگ روان دی. هره خوا د جنگ دوام ته جواز ورکوي، خو دې ته نه ګوري چې په جاري جګړه کې څومره ځوانان ووشل شول، څومره ټپیان شول، او څومره کورنۍ بې سرپرسته او بې څوکه پاتې شوې. اخترونه او د خوښیو ورځې یې په غم شوې. د کونډو رنډو او یتیمانو سترګې له اوښکو وچې نه شوې، او لا هم جګړه دوام لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. په پاکستان کې د خپاره شوي راپور له مخې ویل کېږي د افغان طالبانو یو شمېر مشران له دې هېواده تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغانستان د حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي، او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی، او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یوه لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس به د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي تیره ورځ تور پورې کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپله خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوي دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یوه انتخاب کړي، یا د له طالبانو سره د سولې د خبرو لاره غوره کړي، او که دا لاره نه انتخابوي او جګړه غواړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همداراز چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او افغانانو ته ورکوي، او وایي چې خدای وکړي چې دا اختر د سولې اختر وي. عبدالواسی هلمنوال هم د ازادي رادیو کارکونکو او د غرض ټولو افغانانو ته د اختر له مبارکۍ وروسته له طالبانو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د سولې غږ پورته کړي ترڅو د افغانانو رواني اوښکې ودرېږي او زموږ د ګران هیواد دننه د جنگ نوم ورک شي. دغه راز د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم غواړي چې له ولسمشر څخه غواړم چې اول د تلیفوني شبکو لګښت کم کړي وروسته دې بیا پر سیم کارټونو باندې مالیه وضع کړي. ازادي راډیو اورې دا استاسو څو د اتسو اتلس شمیرې افغان بیسی مخابراتي شبکې لارې څو را لګلې پیغامونه ډیر راسته ویل. تاسو یو دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونه دوهمنی مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټکه او حقیقت سره خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر په ارکی د لوی اختر لمانځه وروسته په خپل لنډ وینا کې وویل چې افغانان سولې ته تګیدي او په دې هیواد کې روان جنگ پر افغانانو تپل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او د اختر په ورځو کې له خلکو غواړي چې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي یو میلیارد یورو مرسته کوي. د اتریش پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارې کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. د سوریا د بشري حقونو یوه څارونکي ډله وایي چې د چچنیایي ازبک او تاجک وسلوالو شاوخوا 1500 کسیزې ډلې په سوریه کې د القاعده څانګې نصره جبهې ته بیعت کړی دی. عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خپرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. او اوس پلار شو کندهار ته. له کندهاره د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، ستاسو او د اوریدونکو هم اختر مبارک سه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا 3 بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسېدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تر څنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیان دپاره تالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده او هلته د باغې پل په یوه پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله پس کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پیښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې څو ځله په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پیښې عمل شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله صادق رښتینی له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال له لارې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان مسلم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دی او که په هیواد کې دی، د لوی اختر مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څرنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان مې کلی ته راځینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم مهاجر نه دي د وطن نه بهر شپې ورځې روی هغوی دی الله وکړي په نور اخترونو دپاره خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې مو سوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانان ورونو ته کوم چې په ملک کې دننه دي او مسافر دي، ټولو ته د زړه کومې اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه غټ اختر موږ ته د سولې او دام پیغام راوړي.
رئیس شینواری د بغلان اوسیدونکی یم او خپلو ګرانو مینهوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټولو ته د لوی اختر ډېره ډېره مبارکي وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینه او محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک تیر.
زم رحمان احمدزی او زم د تجربت بوډ کې پاتې کیږو او غونډ افغانانو غونډ ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قربانۍ درس مبارکي وایو.
سمیم په پېښور کې اوسېږم، د خلکو افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټولو ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دا زمونږ د هیواد د ټولو نه ښایسته او ښکلې اختر وي.
په پېښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ، نور دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړي شوي چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لڅو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانم قاری عبدالاحد د تخار ولایت
مشکل متصد ده.
زمان خلق چې دی د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلق چې دی کنه ډیره د امنیت مثلا د بدامنی سره ازګي اواز امنیتي شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلق ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړي؟ خلق څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و، بنا په کومه مشکلات په خشونت شخصي چې لرله، هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې، هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسان هغه نه و تختیزه موافق شو، هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې وجلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناي وجلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وجلی مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی وو، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس وو، هغه بیچاره بیخي غریب سړی ده، هیڅ چا سره کار نه درلود، هیڅ چا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې ایشکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختیار در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
و مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بیخي ډېر شوي دي. شپه ورځ ده پله دی پله ګرځي خلک، ځورایي خلک په تنګي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په ایشکمش کې یو سړی وژل کېږي، دربدری بیخی زیاده ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولې، دلته دربدر دي، هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوی دي، لیکن هغه بیچارهګان چې خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي، هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د ایشکمش خلکو نه، د ایشکمش خصوصا زما ایشکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. خو طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول د دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته.
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا ایشکمش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره مې ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د ایشکمش خلکو هره ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي، بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول ایشکمش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په ایشکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قوماندانۍ سره طرح کړه. د تخار د امنیت قوماندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
ایشکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغه روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د ایشکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان، هغه جدي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له ایشکمش موږ ته تیلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنیت قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځینو، د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدګي کوي د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدګي کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځای نه رسیږي وکاږي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده، چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته ایشکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هسې دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیږي کولی شي. موږ ډېر رسانېدلو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي، څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
موږ څه چې قانون امر کوي هماغه څه اقدامات کوو. همیشه خلک دپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه که ادعا لري هر چا باندې، که حکومتي خلک دی، که رعایت خلک باندې ادعا لري، که هلته رسیدګي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی، دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی. او هغه عریضه یې راوړي دلته، مناسب څخه لاړ شي هلته موږ دا زمينه برابر کړو چې د خلک راشي تو تاریخي سره یو ځای وزاګیته او ان شاء الله چې کومندان صرف د دې په څیر زبان درسي
کوي. یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې اتمان به ورسره همکاري وکړي او د غیر مسؤلو وسلوالو له زور زیاتی نه به وژغوري؟
خلک هر وخت راشي نه تنها د اسکمش پولیس ولی موږ په ښار کې شپاله سلوس ولی ګاندې خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغه محلي حکومت هغه په ستونزه باندې رسي نشي کولی. دې راشي دلته عریضه وکړي موږ دې ځای نه چې قانون امر کوي موږ عمل وکړو ان شاء الله په خدمت کې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. دوستانو د زلمو د حقیقت څه دی په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس خغلی پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسې ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. که ته ووایې چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزنې لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای په ده د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یوه مؤسسه غواړم، په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یوه مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډي وویل، د ګاونډي هیوادونو دلته داسې کوم څه شته کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 130 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې په خوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی، او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وي؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پانتونونه څه ډول کولای شو، او دا به څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري، منګه په معیار کې یو 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 مفصل لست لرو په دې کې استاد تر ټولو مهم دی کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي دلته تاسو وګورئ نن زموږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي
کافي تجربه نه لري
کافي تجربه نه لري
تجربه کمه ده نو مسلین د څنګه وپوهوي
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده علوم وده کړې پرمختګ کړې په دې کې بشپړ معلومات نه لري په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي اوس یو ویشتمه پیړۍ ده موږ تاسو باید په خواني وختونه شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي په څه پلان لري تاسو
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم کچېرې لس موسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپل دکانداری کوي ولې فقط د موسسه ولا تلل دا غین خپل فیس اغسته هغه په خپل دکان کې ناشته او سبا د ته سند درکول کیږي دا د خاورې د ملت سره جفا ده دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چې شته زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دا غلړی ما د هلمند او د هرات نه پیل کړ خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم خو به یوې خواته کوم بد به د بل خواته کوم په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی
متاسفانه چې نن شته ده دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسه دي چې په دازیر په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ول کله چې نږدې تلار شي سنف تلار شي البته بل لس کسان نشته دغه نوی کسان چې فعلا نشته سبا راځي تان سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم ده چې زه باید لار سم د دې باید مخنیوي وکم اقلا سبا شي دې ځن یو څوک فارغيږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا غوندو هوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پښتنه ده چې تا کوم مضمون لسته دا چې په دې پوه نشي چې ما دغه مضمون لسته نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم دا ده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دای ښه دای بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلې وخت کې دې ځان په معیارات باندې پوره نکړو نو موږ کولای شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به وتړل شي جناب رئیس صاحب دوه موضوع پښتو نه نورې چې څنګه په څنګه مطرح کیږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پانتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي دا یو موضوع بل موضوع د نصاب د چې د ټولو پانتونونو ترمنځ کاغذ حقوق پانځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی او بل دا چې په خپله پانتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي یعنی داسې واحد نصاب نشته دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو
په دې برخه څه پلان لرئ؟ راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسو د مشخص ځکه فعلا تصمیم نشي نیولای چې یو موسسه ده هغه تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي بل موسسه ده د هغه امکانات نسبتا ښه دي
یعنی معیار پکې نه لرو چې خلک اقتصادي وضعیت ته کتو
سره په دې باندې هم منکار کوو ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغه یو اندازه امکانات نورم برابر کړی د مثال په ډول باندې چې زه د مشخص موسسه نوم واخلم نو غواړم چې نوم واخلم ولی کله چې د بيداسي زمينه مساعده کړی چې موږ د لوړ زده کړو د وزارت لخوانه دیته 50 کسان معرفي کړی هغه بیوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت په پښتو ولدا بشاره د پاغان د زبن پیسې نه لري نو دوی به موږ ته د سکالرشپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویلیا ډول باندې هم زمينه مساعده کړي ولدا په خپل یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا ده چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول 13 ورځې هلمند ته تللو په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي یو موسسه په میاشت کې 40000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بل موسسه هغه په میاشت کې 15000 حال دا چې په خپل د محصولینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه مؤسسه کې دي فیس یې کم دی او د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو مؤسسه نوي ایجادیږي، دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کښېني، په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زمونږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زمونږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی، باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري، په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد بیا هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي، تایید شي، پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمال صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي، خصوصي د لوړ زده کړو محصلونه فارغېږي، د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونو دی. په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته، حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي د هغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي، هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي. چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی، هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم، مثلا د یو مؤسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله مؤسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغې بیا د ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم، خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دوی ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمال کور ودان.
تاسو نه هم مننه.
چالونه پلی چوخت چالونه دسرو شوندو جامونه قربان شتلالونه.